السلام علیکم د مخام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزی بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زمونږ غنم پاخري، زمونږ غنم زمونږ نه مخزوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي. د مرمیو نه هم ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کو ګورنه پرېښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خواخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په تېر یوه میاشت کې نږدې 2.5 ملکان وژلي دي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړېدو سربېره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې لیدلې. له حماس سره د سولې د تړون په غښتلتیا او د غزې په بیا رغولو یې بحث کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په تېر یوه میاشت کې نږدې 2.5 ملکان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنند به خاطر
طالبان په خپلو بریدونو کې ملکان په نښه کړي. دا جنگي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکانو ته درانه تلفات اوښتي چې مسؤل یې طالبان دي.
طالبان است
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه تور په اړه څه نه دی ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 2.5 ملکان وژلي. له کابله په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کابل د 15مې ناحیې اړوند نیاز بیګ سیمه کې سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو په عارف الله عارف باندې ډزې کړي او وژلی دی. یو بل کسان په دې برید کې ټپي شوی. اخوا د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د نوی کابل بانک 2 ساعتونکې وژل شوی او د 2 پولیسو په ګډون 4 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لمرې امنیتي او جته سیرما د نامعلوم وسلوالو لوڅ د کابل بانک موټر او چې پرندې باندې کټه کې بریتر سره سره وشو. د 2 تنه دغه کابل بانک ساتونکو په شهادت رسیدل. همدارنګه د 2 تنه زخمیان او کلچ لمرنی امنیتي او جته مسلمان سایت ځان سوي سره په مخامخ نشته تخته کیش په پایله کې دوه تنه مغم زخمیان شوي. د نمرنی امنیتي او جمع سوبین کوم چې د عمل سره کړی دی هغه اوس د پیشته ځات څخه په تیشته بریالي شوی دی.
اميري زیاته کړه پولیسو د بریدګرو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. قریشي داسې وخت خپل افغان سیال پاکستان ته وربللی چې په وروستیو څو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر په حواله د هم راغلي چې له شته فرصته باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږېدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې طالبان د پاکستان نا اعلان شوې نیابتي جګړه مخته وړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزی بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی دی. همتی د ولسمشری ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلی روحانی همتی ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزی بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او تبادلې پریټونو اغیز پرې باسي. همتی د روحانی پریکړه منلې. عبدالناصر همتی د هغو اوو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې لیدلی. دوی له حماس سره د سولې د تړون په غختلتیا او د غزې په بیا رغولو باندې بحث کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شوکری نن په یو بیان کې ویلي دا خبرې په غزه کې د اوربند او د سولې د ټینګښت لپاره د مصر د دوامداره او نه ستړي کېدونکو هڅو په لړ کې شوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګابي اشخنزای هم قاهرې ته تر سفر مخکې په یوټیوب کې ویلي وو دای به له حماس سره د دایمي اوربند په مسله بحث وکړي او هم به په دې غږیږي چې څنګه د بشري لپاره یو تګلاره جوړه شي. د مصر دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد د ولسمشر عبدالفتاح السیسی لخوا د استخباراتو رئیس عباس کمال تل ابیب ته استول شوی څو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وغږیږي. عباس کمال بر رام الله ته هم ځي څو له فلسطیني چارواکو سره خبرې وکړي. د مصر، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب د حماس او اسرائیلو ترمنځ یولس ورځنۍ جګړې د مې په 21مه ودرېدې. په دغو بریدونو کې تر 2500 فلسطینیان چې پکې تر 130 زیات ملکیان شامل وژل شوی. د اسرائیل خواو ته د دیارلسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. او د افغانستان په لومړني ملي پارک بند امیر کې خزینه ساتونکي د خلکو لارښوونه کوي. د بند امیر ټول ساتونکي په تیره بیا خزي د بامیان اوسیدونکي دي او سیلانیانو ته د سیمو په معرفي کولو کې مرسته کوي. اوس وخت څلور خزي له نارینه سره د بامیان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په بند امیر کې په دنده ګمارل شوي. د ساتونکو له ډلې یوه هم 28 کلنه سیما ده. دا وایي چې سیلانیانو ته لار ښیي او په تیره بیا هغه چې نابلد دي. بند امیر د بامیان په یکاولنګ کې د اوو لویو او وړو بندونو څخه جوړ دی چې طبیعي ښکلا یې هر کال لسګونه زره سیلانیان ورجلبوي. د راپورونو له مخې یوازې تیر لوی اختر چې د دوبي په موسم کې وو 25 زره سیلانیان بند امیر ته ورغلي وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 14، هرات اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 3، کندهار اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 14، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 21، او جلال آباد اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 22.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات کړي هرکلای کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله وبلله. که متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پر ورځ کانګرس ته خپل کلنۍ بودیجه چې 6.3 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال د امرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندر د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندر نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامي ډګر کې نور په ځان متکی شوي او د بهرنیو واسکرو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس حملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواد د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. له افغانستانه د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو الوتو وروسته یو اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالي مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هیوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری عارف:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخه څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړی ته رانشي.
امریکا راسه مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو زیاتې دوه خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې لوروسي وسلي وپیری. سید طیب جواد تاس خبری اژانس سره مرکه کې لوروسي وخته چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد لوروسي وختنه کړي چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتې دوه خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او هیڅ سینا ډبول یو تیر اونۍ د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. په داسې حال کې دا چې نږدې درې کاله وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایا دوام ورکوي.
امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل بودیجې د زیاتوالي خبر ورکړی چې د غلطه د جګړو لیکې تودې شوې دي. همدانن هم د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې یو هدفي وژنه وشوه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د ځمکو د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجینر عارف الله عارف د دغه برید هدف ګرځېدلی دی. په ورته وخت کې دغه وزارت ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 248 کسان وژلي. دا چې د تاوتریخوالي د دغو راپورونو جزئیات څه دي د راپور ته غوښی.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 ناحیې اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل سوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي سوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استول یې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیې کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې لیوي اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق قادین د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی د انتخاب میکنند به خاطر
طالبان د خپل یرخلي ځو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنگي جنایت دی. په دې ورسته یو کې په ځنګړي توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنگي جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړ.
قوانین دوی امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ جنایت طالبان را دادند.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له ولسمه د جوزا میاشتې تر 9 نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل سوي او 520 نور ټپیان سوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وخت کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید سوې. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د ادارت کړي د اویلي دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای ډیر ژر به د پاکستان د هغې یو ارخیزی پریکړې په اړه له دې هیواد سره خبرې وکړي چې له کابل څخه اسلام آباد ته یې د الوتکو د الوتنو د کمیدو په اړه کړې ده. پاکستان له تیرو لسو ورځو له کابل څخه اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو د الوتنو شمیر په اونۍ کې له 50 څخه یو ته راکم کړی، خو پاکستانی الوتکې بیا پوره 15 الوتنې کوي. د ملکی هوایی چلند ادارې مسؤلان وایي پاکستان په یو اړخیز ډول دا پریکړه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان په ښکارا د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه له کابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو 80% الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. د زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
ادارې هونوردی ملکی موضوع را یه هفته پیگیری میکنه. با
ملکی هوایی چلن اداره په روانه اونۍ کې پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. که چیرې ستونزه حل نشي او موږ ته مثبت ځواب را نه کړل شي، افغان دولت به هم ورته عمل وکړي. په دې معنا چې د پی آی ای الوتنې به هم کمې شي.
خود دادیم
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ له افغانستانه یوازې کام ایر هوایي شرکت کولی شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي، او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی ای شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت څلور الوتنې له دې کبله چې ګنې د کورونا او بعد خپرېدو مخنیوی کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کام ایر هوایي شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسي چې موږ بیا پر دې مسیر خپلې الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هېواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي، او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کوي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې، پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ بل هوایي حریم وتړ او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو په خشمي فصلونه د اور خوراک نشي او دوی وکولی شي لاو او درمندونه واخلي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې له ګواښ سره مخ کړي او که غنم وانخلي راتلونکی کال له لوږې سره مخ کېدای شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې سیده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي، د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار مو کوو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه موږ وژنې چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي موږ بمبار کې تیاری راولې چې پیاو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې موږ په تدریجي وژنې، تدریجي مو وژنې.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی سلوه کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دغه غنم اوس پخسوي دي دواړو خکیلو لوري
جنگ جګړې کېږي، زیاتره د خلکو درمندونه سوځي، کښتونه یې اور اخلي، دواړه ښکېل لوري اوربندو کې. دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروانګر او دهقانان خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي، تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 3 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دې جریب ځمکه کې غنم کرلی او پرې 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی، مثال دا ټول عایدات زمونږ دغه دیقانې نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي. که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي، مونږ در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا ده د طالبانو دولت څخه چې بېځایه ډزې دي نه کوي، بېځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 1.5 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید درو وکړو، د یو وخت نه باید جنگ وکړو. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي، زیات زیان کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي، او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې پونم د زون په کچا پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند کندهار اورزګان د لوی لار په اوږدو کې پر یو لوی دښته جوړیږي چې شاوخوا 70% چارې بشپړې شوي او ځوانان لیدو ته هم ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
هر خښته د سولې په هیله شودل کیږي. د مرکز ترینکوټ ښار سویل ختیځ لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې تر څنګ په دې لویه وچ او خړه دښته کې دا پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې 70 جریبه ځمکه کې جوړیږي. جومات، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او دغه راز شین او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. که څه هم د دې پارک د رغولو چارې نه دي بشپړې سوي او کار یې 70% مخته تللی، خو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو سر له اوسه ورته مخه کړې ده. نورالله او محمد نعیم له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلي دي.
موږ د خوا خوا دلته ډېر جنګونه دي. موږ غواړو چې دغه سینه د سولي پارک په نامه دغه سولي پارک دی. موږ غواړو چې د دې یو چې بیا دغه سره رسته کونډواله نه نور سره دي. انو خمر د دولت سره ډیر خوشاله یم چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پاره دا سیان نور چې غواړ چې نور کارم په مخه داشت د خیره
په دې هلی چې پر روزګان کې جنگونه ورکه سول راشي
لګ راوړې ډیر رانوړي
درلوده بخیر دغه زاین نو چې سړی کښېنستلی وای. یو هغه ځایونه دي چې هغه ځینې خلک وو چې پر کوله باندې یا پر هغه ځای به سره کښېنسته. اوس ډېر زموږ دپاره د ټولو ځوانانو دپاره دا ښایسته ځای دی، تفریح ځای دی او نږدې دی، ټول ولایت مرکزي ځای هم دی.
د دې پارک په جوړولو کې د اروزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمېر روزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. ولی محمد او رفیع الله چې د دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي، دوی ازادي راډیو ته وویل
دا دلته په سولی په پارک کې مزدوري کوم، د ورځې درې نیم سوه افغانۍ راکوي. ډېر خوشحاله دلته بس روزانه رواز کوو، بس خپل کور ته شی پوړو هم
انجینری کار کوو. نو دلته په دا پارک کې خلک راځي، خدمت یې کوو. په دې پارک کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکوي د ورځې. کار زمینه نه وه مسیه ده، اوس هغه شکر دی، هر څه پیدا کېږي، هر څه شته. ساعت مې هم تېر دی او خوشحاله هم یو. خدای دې هر چا ته دونه وس ورکړي چې دی ځایونه جوړ کړي، که ښاروالي، که والي، که بل څوک. وروره
د دې پارک بودیجه د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 6 میلیون افغانۍ پرې لګښت راځي چې د روان 14 کال تر پایه به بشپړ سي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ولایت په سطحه باندې دلته د ځوانانو، د ماشومانو، د سپینږیرو او د خوندو لپاره د فکري ارامتیا، د فکري ارامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې یو ځای کېر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودی. نو په دې خاطر چې 40 کاله یا 30 کاله کې دلته کوم پارک نه و ایجاد شوی، او دا به د دې زون په کچه، د دې سیمې په کچه باندې داسې فرق وي چې بل دغه فرق وجود نه لري.
اروزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، دا دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلي ځوانان یې د کار بشپړېدو ته ورځې شمېري. د دې پارک تر څنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازي امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا 2 کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو تر څنګ د اوبو حوض، رستورانت او دغه راز شین او پونه او ګلانو سمسور ماحول لري.
بوسر بخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیش کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د نړۍ په حالاتو کې تاوده موضوع دا ده چې د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا سیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د دې هیواد یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله، د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو له ملاتړه ډېره خوشاله ده. دې وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دې د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تخیخانوسکایا مشهوره بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باند سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسیویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسیویچ او د ملګري د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل، زه له اروپایي ټولنې، هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسیویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف اداري غوښتي چې پراتاسیویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. ده ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسېدله. شپږ نیمې بجې شوې. په بله خبری مجله کې ستاسو کوربه ستار فروغ دی.